द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلي یمن څخه د خپل خلکو د رایستلو لپاره یې د گاونډي هیوادونو سره تماسونه کړي چېړونکي وایي په دغه جګړه کې د پاکستان ګډون به د هیواد دننه په وضع بدې اغیزې وکړي
که څه اقتصادي فایده وروړي خو هغه څه خلکو ته پار وروړي خو عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله په دا داسې فیصله وي چې پاکستان یو پیر بیا
د یمن په عدن ښار کې د حوثی وسلوالو او د صدر عبدالربوح منصور هادی د پلویانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او سعودي عربستان د یمن نه خپل سفارتکاران وستلي دي
او قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پاکستان په جوای په عملیاتو کې 15 مشکوک ترګر وژلي او د هغوی یو شمیر پټ ځایونه تباه کړی دي
د پوز د خبری ځانګی یا ایس پی آر لخوا ځای میډیا ته ورکړی شو معلوماتو لومخه نن سهار وختي د شو نوخره تر 15 پور وسلواله کسانو د تیرا مستک علاقه کې د پوز پی وسنګر برید وکړو
ګران اردوونکو په دې یو ساده خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونو نن د هفته پر ورځ د کړکېچ ځپلې یمن څخه په لسهه او بهرني ډیپلوماټان او یو شمیر سعودیان ایستلې دي دغه ډیپلوماټان د یمن له جنوبي ښار عدن څخه د سعودي عربستان جدې ته استول سوي دا په داسې حال چې عدن کې د صدر عبدالرب منصور هادي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او راپورونه وایي صدر هادي له هیواد څخه بهر وتلی د جمعې په ورځ د سعودي پوج یو بیان ویلی و د سعودي په مشرۍ کې به د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه تر هغو دوام ولري تر څو چې د یمن حکومت وژغوري هم د جمعې پر ورځ د امریکا صدر براک اوباما د سعودي له بادشاه سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي په یمن کې د خلیجي ائتلاف د عملیاتو ملاتړ کوي خو دواړه په دې موافقه سوي چې د ستونزې د حل لپاره سیاسي خبرې اترې به د دوی مرام وي په عین حال کې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د رایستلو لپاره هر ممکن ګام اخستی نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ښاغلی عزیز ویلي په راتلونکو 24 ساعتو کې به له یمن څخه د پاکستانیانو ایستل شروع سي د ده په وینا د دې مقصد لپاره د پی آی ای د دوو الوتکو بندوبست هم سوی دی په یمن کې پاکستانی سفارت وایي هلته 1500 پاکستانیان بند دي
د پاکستان په ځوای د خبر ایجنسی په تیراسی مکی په عملیاتو کې 15 تن لاري وجلی دي د پوزویان ادارې ایس پی آر ویلی تونلاری په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وژل کله چې دوی د پوز په یو چیک پوسټ باندې حمله وکړه پوزوی په حمله کې دوی سلور پوزیان جوبل شي بدی اخوا لخکر اسلام تندره بدلې دا وکړي دوی په امنیتي ځواکونو حمله کې او پوزیان وژل دي خو دغه داوه په ادارتو غباندې پخلې نه کیږي ځکه چې میډیا ته دغه سیمه د تک اجازه نشته دي روسي پیخه په داسې حال شوی چې پوز په تیراسیمه کې د تونلارو پر ضد د خیبر ټو په نوم پوزی عملیات شروع کړی دي
د چک حکومت ویلې هغه دوی چیکی سیلانیان چې دوه کاله وړاندې د پاکستان له کړکېچ ځپلې بلوچستان یالت څخه تښتول سوي وي بیرته خوشي سوي د چک د حکومت یو ویاند ویلې دواړه شزي د هفته په سهار چک ریپبلیک ته رسیدلي دغه دواړه شزي کال 2013 کې هغه مهال وسلوالو وتښتولې چې په یو بس کې له ایران څخه د کوچي ښار ته روان وي حکومتي ویاند ویلې د ترکیه یو بشري سازمان د دې پر خوشي کولو کې مرسته کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی
نایجیریا کې نن د قومي انتخاباتو وړاندې د ووټونو د تصدیق عمل روان دی د ماسپخین نه وړاندې ټولو ووټ اچونکو لا د تصدیق د عمل نه تیرېدل ضروری دي. خو د ملک په ځینې علاقو کې د ووټونو اچولو لپاره استعمالیدونکي ماشینونو او د عملی په وخت نه رسیدلو باندې دغه عمل وروسته شروع شوه دی. د اول ځل دی چې نایجیریا د بایومیټریک کارت ماشینونه استعمالوي او دا څومره پټونه دي چې په ځینې ځایونو کې ماشینان د ووټ اچونکو د ګوتو صحیح پیژنګلو نه کوي. نور حال په تاسو ته زمونږ همکاره وګمه جالبان وړاندې کوي.
د نایجیریا موجوده صدر ګودلک جاناتن او حکمران پی ډی پی ډلا د مخالفې آل پروګرسیو پارټۍ لخوا سختې مقابلې سره مخ ده. آل پروګرسیو پارټۍ پخوانی پوځي حکمران محمد بوهاري د صدر ګودلک جاناتن مقابلې ته ودرېدلې دي. د نایجیریا د انتخابي کمیشن مشر ویلي دي چې د انتخابونو په موقع د شر فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. نایجیریا کې د روان اړیګړي د لاسه موجوده کېدونکو انتخابات د فروری د نیمایي نه ځنډېدلې را روانو. د انتخابونو د نتیجې نه وړاندې صدر ګودلک جاناتن او د مقابلې ته ولا ریټایر جنرال بوهاري دواړو په روانه هفته کې لوس کړی دي چې کوم موجوده انتخابونه آزاد صفا سترا او اعتباری کیږي نو دوی په دې نتیجو مکمل خاطر کوي. په هیواد کې تیر انتخابات هم د درغلیو د تورونو سابقه لري. په 2011 کال کې شوی انتخابات وروسته د تشدد په پیښو کې نږدې 800 کسان وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو سفارتکاران د ایران نیوکلیر پروګرام په سر نن سویټزرلند کې لیدل کتل کوي، چرته چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د مارچ 1 نیټې ډیډلاین نه وړاندې د تړون یو اډانې ته رسیدو په سر خبرې کوي. جواد ظریف د جمعې په ورځ د خبرو په ترڅ کې ویلو مذاکرات ډیر سخت او پیچلي دي. د امریکې خارجه وزارت یو اعلی چارواکي هم ویلي دغه خبرې ډیر پیچیده دي. امریکایي چارواکي ویلي د ایران صدر حسن روحاني لخوا د زیارت پورز د نړۍ شپږ طاقتونو سره رابطه د امید یو نښه ده چې ایران تړون ته رسیدو لپاره ځینې سختو فیصلو کولو لپاره تیار دی.
سومالیا کې امنیتي ځواکونو سر شار کې د الشباب وسلوالې ډلې لخوا د یو هوټل خنړۍ محاصره ختمه کړې ده. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدالماری ویلي دی سرکاري ځواکونو د هفته په سهار د ځای وخت په 8:30 بجو د هوټل کنټرول بیرته اخستی. هغه خبریالانو ته ویلي په پیښه کې شل کسان وژل سوي چې پکې عسکر، د هوټل ساتونکي، شپږ اولسي وګړي او شپږ بریدګر هم شامل دي. د ده په وینا 28 نور کسان په پیښه کې ژوبل سوي دي. د هوټل یو مالک و خبریالانو ته ویلي حمله کوونکي د جمعې په شپه د هوټل د شا په دروازه داخل سو، بمونه یې وچاودول او هوټل یې ونیوي.
د جرمنی د استغاثي وکیلان وایي د جرمن وینګز مسافري جهاز معاون پایلټ د جهاز غورځېدو په ورځ باید په رخصتۍ وي، خو هغه د خپلې ادارې نه خپل ناروغي پټه کړې وه. د 28 کلن معاون پایلټ انډریس لوبټس په حق لا فکر کیږي. د سورلو جهاز په قصد د فرانس په غرونو فرانچ الپس کې غورځولې چې په کې سپاره 250 کسان مړه شوي دي. د وکیلانو لخوا وړاندې کړل شوی بیان وایي ترلاسه کړل شوی طبي معلومات ښکاره کوي چې لوبټس ته ناروغي وه او د هغې صحیح علاج یې کوو. میډیا رپورټونه وایي معاون پایلټ د ډپریشن یعنی د ذهني دباو سره مخ وو. اخوا په فرانس کې چارواکي وای دوی د جهاز د غورځېدو د زینه د 300 تر 400 پورې د انساني بدنونو ټوټې تر لاسه کړې دي، خو دا چې یو مړې هم په پوره حالت کې نه دی ملاو شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو تاسو واوریدل. یو شمیر رپورټونه او مرکې به هم تاسو اوري، خو وخت شبه دی د لوبو د خبرونو. ورلد کپ خپل اخیری اختتام ته رسیدونکی دی. فاینل لوبه پاتې ده چې سبا له به کیږي د استرالیا او د نیوزیلند ترمنځ، او دې خواته په پاکستان کې دننه یو شمیر مهمه فیصله شوې دي د پاکستان د کرکټ د راتلونکو په حق لباندي. زموږ سره دا وختي په سټوډیو کې زموږه همکار رحمان بنوري صاحب موجود دي. بنوري صاحب تاسو سره کله وایو؟ په خیر.
مننه محمد اکرام صاحب.
ورسته حال سره یو خو د کرکټ او بل د پاکستان دننه د کرکټ تراتلون کی
زبې د پاکستان نه شروع کما په پاکستان کې د ورلد کپ پاکستان چې کم ټور او هغه خو پایته زلې زړه خبره دا خو دغه نورستو چې کم د کم فیصلو تم کې دي هغه فیصلو باندې عمل کول شروع شو دي یعنی په بورډ کې بدلون روان دي په کرکټ په کپتان کې بدلون روان دي هسې خو د کرکټ کپتان مخکې نه ویلو چې دی به جب لوب نے جدا کی گئی ریٹائرمنٹ باخلی خود نبی کپتان لپارا پاکستان کی فکر مندی زیادہ بھی نن پاکستانی مطبوعاتوں کی خبر میں راغلی جی دا پاکستان دا کپتان فیصلہ شوی دا خود تصدیق ددی خبریں لا کرکٹ بورڈ بخپلا یا بلکم چاروا کے نہ کبھی پاکستان کی د نوی کپتان لپاره چې کوم نمونه اعلان شوی دی پای کې یو لوبغاړی چې د چانم اظهر علی دی دا غنوم مخې ته راغلی دی اظهر علی د دو کالونه پاکستان په کرکټ ون ڈے کې نو په یو ورځنۍ لوبه کې خو دا غنوم مطبوعاتو لیکلې دی یعنی ډان ورځپاڼې خبر زما مخې ته پروت دی پای کې وایي چې اظهر علی نوم اغستل شوی دی سرفراز احمد به نائب کپتان وي او وهاب ریاض څوک چې په دغه ورلد کپ کې د ټولو نه زیات په سرخیانو کې پاتې شوی لوبغاړی او د پاکستان چا چې د آسټریلیا په بیټسمنانو باندې سر چورلولی وو ټوله دنیا حیرانه کړې وه دغه پیښې چې کله هندوستان کولې ناکام شو پکې ځکه دا ګور صرف د وهاب ریاض سره نو وهاب ریاض نوم اغستل شوی دی دغه شان نور نومونه هم اغستل شوی دی خو د پاکستان د بورډ لخوا افیشلی د دې اناؤنسمنټ یعنی اعلان لا نه شوی البته د پاکستان چې کوم نور په رسمي توګه اعلانونه شوی دي په بورډ کې هغه دا دی چې کپتان موین خان چې دی هغه د خپل عہدې نه د منصب نه لرکړی شوی دی موین خان چې وو دا د چیرمین سلیکشن کمیټي وو چا چې بل لوبغاړي لوبډله جوړوله غوره کوله به د هغې مشر هغه لرکړی شوی دی وجه دا و چې دی په کسینو کې په کله چې پاکستان لوبډله په ورلد کپ کې ونو دی کسینو کم ځای کې جواری کیږي او هلته کې بیئر سکل کیږي نو دی هلته تللی د خپل کوربدانې سره خوراک لو د هغې نورسو د پاکستان ته وبلل شو د په ځای باندې نوی چیرمین چې دی شهریار خان چې کم دی د پاکستان کرکټ بورډ هغه باقاعده اعلان کړی دی او نوی چیرمین چې دی دا لانه نه منتخب شوی دی لپاره هم ځینې نمونه مخې ته راغلي دي په ریټایرمنټ کې چې کوم اعلانونه دي نو هغه د پاکستان کپتان مصباح الحق چې دی هغه د یو ورځني لوبې نه وایي چې هغه ریټایرمنټ خپل نوم واپس اخلي دا د پاکستان خبرونه دي کې نوی کسانو کې چې کوم سلیکشن کمیټې د چیرمین چې کوم په تمه ظاهر شوی دا په دې کې صلاح الدین سلو په خانه کرکټ وسیم باری اظهر خان سلیم جعفر کبیر خان او هارون رشید نومونه چې دي په دې کې دا کسان شامل دي شي د دې امکان ظاهر شوی دی دغه شانتی یو بل ریټایرمنټ اعلان چې دی هغه د آسٹریلیا کیپټن د آسٹریلیا کپتان چې د کلارک هم کړی دی اوس به زرا شم نن چې کوم مهم میچ دی هغه د فائنل کال 2015 د ورلد کپ فائنل دی په دغه فائنل کې تاسو وګورئ چې آسٹریلیا او نیوزیلینډ مخ په مخ دي او دغه د دغه لوبډلې د ټورنمنټ د ټولنه غوره ټیمان ګڼل کېدل لکه څنګه چې سریلنکا وا انګلینډ وو انڈیا وا دا دو ٹیمان هم پکې شامل وو خو په دغه پنځو ټیمانو کې د دوو ټیمانو بر نمونه ذکر کړي دنو آسٹریلیا نیوزیلینډ بر راغلي آسٹریلیا او نیوزیلینډ باندې د پاکستان په وخت باندې زه فکر کوم چې سحر 9 بجې چې کله پاکستان کې شنو دغه فائنل میچ به شروع کیږي او په دغه فائنل میچ کې دا وخت په دنیا کې ډیر زیات باس روان دي چې ټول ټیمان دي دواړو طرفونو ته دواړو ټیمان ته طرفونو ته لوبه چې د بالینګ کې مخه ده فیلډینګ کې مخه ده او بیټینګ کې مخه ده خو ځینې خلک داسې وایي چې نیوزیلینډ کې یو داسې ټیم لیدل کیږي دا خو پسترو کې هغه تند لیدل کیږي کوم چې ورلد کپ ګټل غواړي یعنی ټول کلاډیان یو ولس ول لوبغاړي یو یو امیل کې پیل شوی ملغلری دي او هغه دا لوبه ګټل غواړي دا نیوزیلند په واره کې ویل کیږي خو بلې طرف ته آسٹریلیا هم وایي چې ډېر خطرناک لوبه کولی شي زبر ټیمانو نمونه واخلم په دې کې آسٹریلیا چې دی په آسٹریلیا کې کلارک ته بیل دے کومنز دے ڈورتی دے فلکنر دے ہیڈن دے ہیزل وڈ دے کم چې دا خطرناک بالر هم دے جانسن دے مارش دے میکسول دے سمت دے سٹارک دے سٹارک او میکسول هم خبر خلوب غاڑی دی وارنر دے واٹسن کو پاکستانی نه نشیری دے دا هغه لوب غاړه دے چا باندې چې وهاب ریاض سر ګرځولې وو په بیٹنګ کې بیا هم په پنځه بالا باندې ورشي نو دا بار بار ذکر کیږي بریټلی هم دې خبرې بیا ډیر زیات ذکر کړي وو نیوزیلینڈ کې دو میکلن دی یو بی بی میکلن دی یو ام یو میکلن دی دے دا وچ دے انڈرسن دے بولٹ تے خطرناک بالر دے دا وچ کلا لوبا کین دے دا سی معلومی وچ آسٹریلین ورت ودر دل دے گران شز کچ ٹول ٹورنامنٹ کے خلو بکڑے دا ایلویٹ دے گپٹل دے گپٹل خپ دو سنچری ہوا لے دو سنچ ڈبل سنچری کڑے ودن رسو خلو بکڑے و مخکم خلو بکڑے دا لیت مین دے دین علاوہ ملز دے رونچی دے سودی دے سودی ڈر خبالر دے تروسا پورے پتی ٹورنامنٹ کی خلو بکڑے دا ٹیلر دے او وٹھوری دے دا دوڑ ٹیمان دی گورو بچے پدی کے سکی کی فائنل لچا ہو بخرازی خود لو مہم خبروں دو دا ورلڈ کپ فائنل تمنگ ہم پتہ مایو
ڈیر مننا
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی څخه غوږی اصله څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په یمن کې وضع ورځ تر بل په خرابېدو ده. هلته د صدر عبدالرب منصور هادی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونو نن د هفته پر ورځ له یمن څخه په لسهاو بهرني ډیپلوماټان او یو شمېر خپل وګړي ایستلي دي، خو په عین حال کې د پاکستان د ملي امنیت بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د راستلو لپاره هر ممکن ګام اخیستی دی. نور حال له اسلام آباد څخه د جګړې ډیو خبريال الیاس خان راکوي.
د سعودي عرب او ائتلافي هوادونو لخوا یمن کې هوایی بمبار نرستو دغلته انختی پاکستانیانو دراوستو هڅې پیل شوې دي، او په یمن کې د پاکستانی سفارتخانه یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مقامی وخت 3 بجې به د سنانا حدیده په لور د تلو پروګرام دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا خپور کړی شوی یو لیکل شوی بیان کې ویل شوی دي چې د کامی ایرلاین پی آی ای دوه الوتکې د یمن نه د پاکستانیانو په محفوظه توګه راوستو لپاره تیاری ولاړې دي، او چې کله دوی ته د یمن د هوا بازی چارواکو او پاکستانی سفارت خانه نه کلیرنس ملاویدو نه رستو با دا یمن ته اولیګل شي. په یمن کې د پاکستان سفیر عرفان یوسف شامی تر مخه د یمن پایتخت سنا کې د 1500 نه زیات پاکستانیانو ژوند په خطر کې دی، او دوی د یمن نه وتو د پاره د اسلام آباد نه د جهاز راتلو په انتظار دي. بلخوا د خارجه دفتر وایان دي تسنیم اسلم په حواله سره سرکاري ریډیو خبر ورکړی دی چې د پاکستانیانو د یمن نه محفوظ راوستو د پاره د ګاونډي هیوادونو سره رابطه کیږي، او د دې په وینا هوایي ډګرونه بند دي او ځمکنیزه لارې غیر محفوظه دي. د تسنیم اسلم په وینا په یمن کې میش پاکستانیانو ته دوه میاشتې وړاندې دغل تنه د وتلو د پاره ویل شوی، خو په یمن کې د پاکستانی سفارت یو چارواکي وینا ده چې دوی ته د خارجه دفتر لخوا داسې اطلاع نه وراغلی، او 13 ورځ مونږ ته وویل شو چې یمن نه اوځي. د سفارت د یو چارواکي په وینا د پاکستانی کورنو په یو ځای راغونډولو هڅې روانې دي چې دغه رنګ د ځمکې د لارې دوی سعودي عرب ته انتقال کړی شي. چارواکی زیاته کړه چې د جمعې په شپه په 3 ورځو کې د ټولو نه زیات بمبار وشو، خو تر دې دمه په دې بریدونو کې د یو پاکستانی وګړي هم د وژنې اطلاع نشته. د اوی چې دلته د سکیورټي هیڅ قسمه انتظام نشته، او انتظامیه هڅه کوي چې زر تر زره د سنا نه راوځي. د سنا هوایي ډګر تباه شوی دی، او ځکه سفر به د ځمکې د لارې کولی شي. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب سرکاري خبر رسانه ایجنسۍ دوه ورځې وړاندې دعوه کړې وه چې د پاکستان په شمول 15 وادونو په یمن کې د دوی مداخلت باندې دوی سره ولاړ دي. او بلخوا د خالی پورس د امریکای صدر باراک اوباما هم سعودي عرب ته د خپل ملاتړ یقین ورکړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف کامی اسملی ته ویلی وو چې پاکستان د سعودي عرب علاقائی سلامتیا د خطر په صورت کې د دوی د دفاع ژمنه کړې ده، خو دوی به د دې جنگ برخه نه جوړیږي. په یمن کې د خراب امنیتی وضع پترس کې وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پورس دغل تمیش پاکستانیانو په سمدستی توګه درا وستو هدایات ورکړیو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې په داسې حال چې په یمن کې د ایران په مرسته د هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب هوادونو هوایی عملیات شروع کړی دي. نن په مصر کې د عرب لیگ یو غونډه هم روانه ده، او سعودي عرب د عملیاتو شروع کولو په وخت ویلو پاکستان به هم ډیر زر په دغه عملیاتو کې شامل شي. خو وروسته پاکستان بیا ویلو چې دوی کومه فیصله نه ده کړې چې په جنگ کې شاملېږي. خدای ویلي کوچرې په سعودي عرب باندې جارحیت کیږي، د هغوی ملکی سلامتیا په خطر کې پریوزي. د پاکستان تیار دی چې د سعودي عرب سره مرسته وکړي. زمنګ سره په سټوډیو کې زمنګ همکار افتخار حسین ناست. افتخار حسین تاسو سره کلی وای په خیر علی.
ډیر مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، دا وخت د پاکستان سره آپشنز او لارې سدي، او د سعودي عرب سره په دغه جنگ کې د شاملېدو لپاره پاکستان سره جوازونه لري چې د یمن خلاف هم دوی په جنگ کې برخه واخلي.
په دې کې د ډیور اړې اوریدونکو ته هم یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو خدا ده چې په پاکستان کې حکومت کمې اشارې ورکوي، هغه خو چې سړی اول وګوري نو هغه اشارې چې دي هغه دوه اړخیزه ښکاري او دوه مخې هم ښکاري. مثال په توګه د پاکستان د یو سینیئر کیبینټ چې کم وزیر دی خواجه آصف تروسه پورې، یا د پاکستان د خارجه دفتر خبرې چې دي هغه خو صحه ده پورې صفا دي، خو د خواجه آصف خبرو ته کو کتلی شي چې موږ به دفاع کوو خو خپل پوزونه به نه لیږو. اوس د ننه چې کم په حکومت کې بحث روان دی او هغه دلیلونه چې آیا دوی به شاملېږي نه شاملېږي او په کم شکل کې به شاملېږي، د پاکستان رول څه دی، سعودي ته دوی چې دی نه کولی هم شي او کنه، خاص کر نواز شریف چې د دوی سره د پخواره هسې ډېر ښه اړیکې دي، یو بلین ډالر والا هسې ورکړي، بیا خلکو دا پوښتنې کولې په پارلیمان کې، او تر دې چې د مخالفین په د تور لګي چې د هغوی په جولای کې لوي شوی یو وزیر اعظم دی د پاکستان. ټیک شو، اوس راځو دغه فیصلې ته. آیا د پاکستان پوز سوی؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې دا پوز په دې اړه باندې یو څو خبرې په مطبوعاتو کې ما وکتلې، مطبوعاتو چې د پاکستان دی او بهرنی دی. یو خبره پکې داره چې آیا د پوز غواړي دا وخت چې په کور دننه هم د جګړې سره مخ دی په دغه جنگ کې شامل شي او کنه. کنه شاملېږي نو ولې، او که شاملېږي نو ولې ګوره، که شاملېږي نو دا به په اول ځل نه چې د پاکستان په وستلي د غلطه او د سعودي عرب سره چې دی نو د هغوی په جګړه کې د هغوی په طرف په ډله باندې برخه اخیستی وي. دویمه خبره داره چې د پاکستان پوز باره کې دا هم ویل کیږي چې را کم ځای نه ورته پیسې میلاویږي نو دوی د هغې طرفداری کوي. هغې مثالونه امریکا یا دا خلک چې پیتورونه خپل لګی، ټیک شو، او چاینا یا نور، دغه تاریخ هم د دوی پاتې شوی دی. او بیا درې ما خبره داره چې دا یو مذهبي فوز دی. مذهبي فوز داسې چې د دوی ایدیالوجي د اسلام او د دې خپل شناخت نه تاویږي را تاویږي، نو دغه وجوهات لري. خو اوسه پورې واضحه خبره د پوز لخوا کم نه دراغلی. د پاکستان لپاره تر ټولو خلاره سیړنکاران دا وی دا کېدی شي چې ډیپلوماسي او خپل رول چې کم لوبولی شي نو پکار دی چې هغه ولوبي د ډیپلوماسي په لار.
امریکا په منځني ختیځ کې ډېر مفادات هم لري، د ایران سره خبرې اترې هم کوي، د عراق په جنگونو کې هم مشارکې کړې ده. دا وخت امریکا په کم ځای ولاړه ده، د دوی سټینډ څه دی؟
اکرام، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او مهمه په دې حساب ده چې د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او بیا د میډل ایسټ انسټیټیوټ دلته چې کوم ادارې دي، یعنی د منځني ختیځ لپاره د څېړنې ادارې، په دې کې مختلف آرټیکل او دا سیزونه چې کله موږ ګورو او دا معلومات راغونډو، نو په هغه کې یوه نقطه چې ده بنیادی و، یوه هغه نقطه دا ده چې امریکا په یو وخت باندې په منځني ختیځ کې به د شیا ډلې سره ودرېږي د یو بل چا خلاف، او د یو سنی ډلې سره به ودرېږي د یو بل چا خلاف. مثال ګوره، داعش چې دی یو سنی ډله ده، ټیک شو، نو بیا په عراق کې حکومت او د ایران سره د اغوی ملګرتیا د کوردانو سره دا ټول چې دغه ډله ختمه کی، دلته د سعودي سره، دغه رنگ په شام کې کبیا منګو ګورو، بیا لیکویشن دی. دا د پالیسی چیلنج اوس چې دی نو ډیر زیات امریکې ته را برسیره شوی دی، او په دې باندې امریکا په خپل دلته کې چې دی مطبوعات دا پښتنې روچتې چیرې سرنګ به د دې چیلنج سره دا مخامخ کیږي.
یو بل مختصر پښتنه، اسلامي نړۍ دې ته څنګه ګوري؟
د اسلامي نړۍ لپاره تر ډیره حد پورې چې مطبوعات مونږ ګورو په دوو ډلو کې تقسیم شوی دي، او هغه چې دی هغه ډلې چې دی سیکټیرین دي. که مونږ وګورو نو شیا او سنی، په یو کې ایران او په یو کې سعودي، او دا به کېدل، ډیر څېړنکاران وایي چې دا به ضرور کېدل چې په دغه سیمه کې د مذهب د فرقې په بنیاد د مفاداتو په حساب خپلې پالیسۍ جوړې شوې دي. په یو کې سعودي رامنځته شوی دی او په یو کې ایران، او اوس د دوی خپل بلاکونه دي.
ډیره مننه افتخار حسین.
مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلو فکر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. د یمن په باب تاسو زموږ د همکار افتخار حسین خبری واوریدلې او اوس هم په دې حواله سره یو بل ریپورت ولورو تاسو په امرا ګرځو چې د یمن جګړې ته که چیرې پاکستان آماده کیږي خپل ځواکونه استوي نو په قبایلي سیمو کې چې لوړاندې هلته د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي په دې عملیاتو به څه اثر وي او زموږ خبریالی سادیه کاش سمشا له څېړونکو سره خبرې کړې دي او زیاتره څېړونکو هم دا خبر ورته کړې ده چې په د یمن په جګړه کې د پاکستان ګډون به د هیواد په دننه وضع بدې اغیزې وکړي. نور هله مو اورو په دې رپورټ کې.
سعودي عرب په یمن کې د هوتی یاغیانو خلاف فوجي عملیات او بمباري شروع کړې ده. د یمن حکومت چې څه یو کال وړاندې د باغیانو د ملک پایتخت سنا قبضې نه پس مشکلاتو سره مخ و، سعودي عرب د دغه حکومت پر ځای کولو لپاره او د باغیانو ختمولو لپاره سره د نورو ملکونو پاکستان نه هم دغه جنگ کې مرسته غوښتې ده. اوس آیا پاکستان چې په قبایلي علاقو کې په خپله دا وخت د جنګیالو پر ضد فوجي عملیات شروع کړي دي د سعودي عرب سره د یمن په ځمکه یاغیانو خلاف که وجنګېدو نو دې سره به پاکستان کې دننه څه قسمه مشکلات پیدا کیږي؟ آیا پاکستان ته د سعودي عرب سره دغه جګړه کې یو ځای کېدل پکار دي او که نه؟ په پېښور کې یو څېړونکی پروفیسر خادم حسین وایي چې د یمن جنگ کې که پاکستان ځان ککړ کړو نو دې سره به نه یوازې ګاونډي هیواد ایران سره تعلقاتو باندې بد اثر پرېوځي، هغه زیاته کړه چې دې سره به په ملک کې دننه هم شیعه سنی فسادات یا فرقه وارانه تشدد نور هم زیات شي.
چونکه پاکستان با سعودي عرب سره اختنیغ ولاړي اخکاري چې نتیجه راوتی شي په افغانستان کې دننه چې کوم د پاکستان مفادات دي او د ایران په حواله کوم خبره ده، زما خیال چې په هغه کې به دي مرستې په ځای د تعاون په ځای د تضاد او د تفریق او د دښمنۍ یو انداز اختیار کړی شي، نو شاید چې د افغانستان کې دننه مسلې ډېرې زیاتې خرابې شي. او په افغانستان کې د سولې او امن غاړې ته چې کومه خبره روانه شوې ده درخنی امکان دی، که څه اقتصادي فایده وړي خو هغه څه خلکو ته پار وروړي، خو عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله په دا داسې فیصله وي چې پاکستان یو پیره بیا د نړیوالې عجیبه جنګي لوبې ایسه جوړه کړي.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر ډایرکټر او پروفیسر سرفراز خان هم وایي چې پاکستان چې د یونایټیډ نیشن چارټر باندې دستخط کړی دی داسې نشي کولای چې د بل ملک جنگ کې ځان شامل کړي. هغه د دې خبرې سخت مخالفت کوي چې پاکستان د یمن ته خپل فوج ولیږي او د دغه جنگ برخه جوړ شي. هغه د دې ولی مخالفت کوي، هغه صدا وجوهات بیان کړل.
مخکې مونږ خبر یو چې افغانستان جنگ کې کله مونږ حساب غشتي دا هي کوم نتایج دي هغه وسبره مونږ سره نشو رسولای، نو زکا پکار دا ده چې مونږ الته بالکل چې د کوشش ونو کو چې جنگ کې تر دې جنگ کې ځان دخل کو او زمونږ ځوانان فوجان الته لاړ شي عمر شي دا بالکل نه دا پکار، دا به مونږ لپاره ډېر مشکلات سره مونږ دوچار شو. ایران زمونږ غونډي مو هیواد دی، غریب سره سرحدات دي، زمونږ ملک کې ډېر لوی تعداد کې د مسلکي اعتبار باندې هغه خلک دي چې دا غي مسلک الته مشتا یمن کې مشتا او داسې مسلکیان مشتا چې دا غي د سعودي عرب کې مسلکیان دي. منځل دا به مونږ ځان لا چې د وطن کې یو مسلک په بنیاد هم جام شو بالکل مونږ نه
په پېښور کې موجود څېړونکي چا چې د افغانستان جنگ نه واخله په ملک کې د ننه د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د دې ملک د پالیسو بد اثراتو باندې نظر وي، د پاکستان د یمن جنگ کې سعودي عرب سره شاملېدو کې ډېر بد اثرات په دې سیمه کې ګوري او د دې مخالفت کوي چې په داسې مهال چې په ملک کې د ننه فرقه ورانه تشدد زیات دی او جنگي حالات دي پاکستان دزان د یو بل ملک جنگ کی ککر کړی. سادیہ قاسم شاہ، وائس اف امریکا، دیو ریڈیو، پی خبر.
د پختنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وائس اف امریکا دیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے اوس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان ویلی یمن څخه د خپل خلکو د رایستلو لپاره د گاونډي هیوادونو سره تماسونه کړي. څېړونکي وایي په دغه جګړه کې د پاکستان ګډون به د هیواد د نن په وضع باندې بدې اغیزې وکړي.
که څه اقتصادي فایده وروړي خو هغه څه خلکو ته پاره وروړي، خو عمومي د پاکستان د خارجي مفاداتو په حواله به دا داسې فیصله وي چې پاکستان یو پیر بیا د نړیوالې عجیبه جنګي لوبې ته جوړوي.
د یمن په عدن ښار کې د هوتسي وسلوالو او د صدر عبدالربوح منصور هادي د پلویانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او سعودي عرب د یمن نه خپل سفارتکار وستلی دی.
او قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پاکستان فوج وایي په عملیاتو کې 15 مشکوک ترګر وژل دي.
د پوز د خبری څنګه یا ایس پی آر لخوا ځای میډیا ته ورکړی شو معلوماتو لمخه نن سهار وختي دیشو نواخره تر 15 پورې وسلواله کسانو د تیرا مستک علاقه کې د پوز پی وسنګر بریدو کړو.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون ویلي سعودي سمندري ځواکونه نن د هفته پرواز د کړکې ځپل یمن څخه په لسه او بهرني ډیپلوماټان او یو شمیر سعودیان استلی دي. دغه ډیپلوماټان د یمن له جنوبي ساحلي ښار عدن څخه د سعودي عربستان جدې ته استول سوي. د په داسې حال چې عدن کې د صدر عبدالرب منصور هادي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او راپورونه وایي صدر هادي له هیواد څخه بهر وتلی. د جمعې په ورځ د سعودي فوج یو ویاند ویلي و د سعودي په مشرۍ کې به د شیعه حوثي یانو په ضد هوایي بریدونه تر هغو دوام ولري تر څو چې د یمن حکومت وژغوري. هم د جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د سعودي له بادشاه سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي په یمن کې د خلیجي ائتلاف د عملیاتو ملاتړ کوي، خو دواړه په دې موافقه سوي چې د ستونزې د حل لپاره سیاسي خبرې اترې به د دوی مرام وي. او په عین حال کې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي له یمن څخه د پاکستانیانو په حفاظت سره د رایستلو لپاره هر ممکن ګام اخستی دی. نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره د خبرو په محل ښاغلی عزیز ویلي په راتلونکو 24 ساعتو کې به له یمن څخه د پاکستانیانو ایستل شروع شي.
د پاکستان پوځوي د خبر ایجنسی په تیراسي مکی په عملیاتو کې 15 تنلاري وژل دي. د پوځویان ادارې آی اس پی آر ویلي تنلاري په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وژل کله چې دوی د پوځ په یو چیک پوسټ حمله وکړه. پوځوي په حمله کې د دوی سلور پوځیان جوبل شوي دي. اخواله کړی اسلام تندربډلې دا وکړي دوی په امنیتي ځواکونو حمله کې وو پوځیان وژل دي، خو دغه ادابو په ادارتوګه پخلی نه کیږي.
د چک حکومت ویلي هغه دوی چې کی سلانیان چې دوه کاله وړاندې د پاکستان له کړکې ځپلي بلوچستان یالت څخه تښتول سوي وي بیرته خوشي سوي. د چک د حکومت یو ویاند ویلي دواړه شزي د هفته په سهار چک ریپبلیک ته رسیدلي. دغه دواړه شزي کال 2013 کې هغه مهال وسلوالو وتښتول چې په یو بس کې له ایران څخه د کوټي ښار ته روان وي. حکومتي ویاند ویلي د ترکیه یو بشري سازمان د دوی پر خوشي کولو کې مرسته کړې، خو نور تفصیلی نه دی ورکړی.
د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو سفارتکاران د ایران نیوکلیای پروګرام په سر نن سویټزرلینډ کې لیدل کتل کوي، چرته چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د مارچ 14 نیټې ډیډلاین نه وړاندې د تړون یو اډانې ته رسیدو په سر خبرې کوي.
سومالیا کې امنیتي ځواکونو سرشار کې د الشباب وسلوالي الشباب وسلوالی ډلې لخوا د یو هوټل خونړۍ محاصره ختمه کړې ده. د سومالیا د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری یې ویلي سرکاري ځواکونو د هفته په سهار د ځایي وخت په 8:30 بجو د هوټل کنټرول بیرته اخیستی. هغه خبریالانو ته ویلي په پیښه کې شل کسان وژل سوي چې پکې عسکر، د هوټل ساتونکي، شپږ اولسي وګړي او شپږ بریدګر هم شامل دي.
نایجیریا کې نن د قومي انتخاباتو وړاندې د ووټونو د تصدیق عمل روان دی. د ماسپخین د وړاندې ټولو ووټ اچونکو لا د تصدیق د عمل نه تیرېدل ضروری دي. د نایجیریا صدر ګوډلک جناتن او واکمن پی ڈی پی پارټي او د اپوزیشن ګوند ای پی سی او د دوی صدارتي امیدوار او پخوانی پوځي واکمن محمد بوهاري لخوا د سخت چیلنج سره مخ دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. خبرونو سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان پوځوای د خیبر ایجنسی په تیراسیمه کې په عملیاتو کې 15 تنلاري وجلی دي. د پوځویان ادارې ایس پی آر ویلی دي چې تنلاري په جوابي عملیاتو کې هغه وخت وجل کله چې دوی د پوست په یو چک پوست باندې حمله وکړه. خو لښکر اسلام تندروا ډلې دا وکړه ده دوی په امنیتي ځواکونو باندې حمله کې 9 پوځیان وجلی دي. رپورټ پې د سیمینه زمنګ خبریال ابراهیم شنواری راکبي.
د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ایجنسی غریزه تیره علاقه کې د تیرو 44 ساعتونو آرامۍ نه پس نن یو ځل بیا د پاکستان پوځ او دغلته موجود وسلواله کسانو ترمنځ ځمکې نښتې شوې. د پوځ د خبري څانګې یا ایس پی آر لخوا ځایي میډیا ته ورکړې شو معلوماتو لمخه نن سهار وختي 10 نو واخله تر 15 پورې وسلواله کسانو د تیرا مستک علاقه کې د پوځ په وسنګر بریدو کړو. د ایس پی آر د اعلامیې لمخه د پوځ لخوا شوې ځوابي کاروایي کې نه یوازې دغه بریدو پشاوتم بولای شو، بلکې پوز دا وکړي چې په دوړخیزه ډزو کې هغوی 15 بریت کون کې اوجل په کومه کې چې د لسمړی او داغوی سره وسله اوس د پوز په قبضه کې ده. پوز دا هم منلی چې دغه ناسا په بریت واپس تم بولو کې څلور پوزیان هم د ګولیو لګیدو لوجه جوړل شوی. د دغه ځمکینه خطر په حق له د غیر قانوني تنظیم لخر اسلام لخوا د ځای میډیا سره شورا بيدو کې د دغه ډلې ویان د خپل اړه دا وکړي چې هغوی په دغه بریت کې وو پوزیان وجلی او د هغوی فقط څلور مګلی جوړ شوې دي. په دغه سیمه کې مخه تراغلي د نن سهار وختي نختی په حق له د دواړو اړخونو لخوا شو ځاني تلفات په حق له داوی په آزاد توګه نه دی تایید شوی. البته د نن ورځې نختی نه دا پر ډاګه شوی چې پوز یو ځل بیا د لخر اسلام د کنټرول علاقو ته د ځمکې د لیاري پر مخته کړی. شلم او یوشتم مارچ هم دغه سیزمکی عملیاتو کې پوسټ اور اوریدلو ځانونو نه پس پاکستانی جنگی تیارو او هلیکاپټرو د طالبانو او لخر اسلام په مرکزونو پر لپسې څلور ورځې سختې بمباری کړې وي. او په 13 مارچ اسلام آباد کې د پوزی پریډ په محل د پاکستانی بے پایلټ تیاری چې د پوراک په نوم یادولای شي د نمایش یا عامو خلکو ته په ډاګه کولو نه پس پوز ویلی شي په تیرا کې د وسلواله ډلو د پټي ځایونو په نه کولو د پاره په اورنایزل د بوراک ډرون تیاری په دغه هوایي عملیاتو کې استعمال شوی. یاد دی چې پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د امریکایي بی پایلټ تیارو یا ډرونز بریدونو سخته غندنه کړې وه او حکومت بیا بیا تور لګولی وو چې د امریکایي ډرون بریدونو کې زیاتره بے ګناه کسان پنهه کولای شي. خو اوس په اول ځل په خپل د پاکستان پوځ د هیواد دننه جوړ شوي بوراک ډرونز د کامیاب استعمال دعوی کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته ل واشنگټن ډی سی څخه غواړی است. د یمن په حواله سره تاسو ریپورتونه اوري، خو ځینې مطبوعات وایي چې پاکستان په هیواد کې د ننه هم د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړی دي. د ضرب اعظم په نوم عملیات په شمالي وزیرستان کې روان دي. د غرنګ په خیبر ایجنسی کې د خیبر په نوم، بیا د خیبر دویم په نوم دغه عملیات روان دي. او هلته څه روان دي په دې عملیاتو کې دغه معلومات هم له مطبوعاتو څخه پټ ساتل کیږي. هم په دې باب د پاکستان مشهورې انګریزي ورځپاڼې ډان یوه اداریه لیکلې ده، او په دغه اداریه کې نه یوازې دا چې د یمن و جګړې ته د پاکستان ورپریوتل یا په امکاني توګه برخه اخیستل او په خپل په هیواد کې دننه پوجي عملیات بیا په دې باندې اغیز، او په گاوند کې په افغانستان کې هلته د وسلوالو بیرته سر راپورته کولو ته کتنه کړې ده. دغه اداریه زموږ خبریال حمید الله لته سره شریکوي.
د انګریزي ژبې وتل رسپانډ ډانن په خپل اداریه کې د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیات یو حیره شوې جګړه بللې. اداریه وایي د سخکاري نه میاشتې وړاندې شروع شوې د شمالي وزیرستان دننه د ضرب اعظم عملیات د خیبر ایجنسی دننه د خیبر ون او ټو د عملیاتو او د کراچۍ د رستنی په خسرا بيخي د پام ووتی. اداریه زیاتوي د شمالي وزیرستان جګړه به د پاکستان ریاستي ادارو د ترهګرۍ په خلاف جنگ کې تر ټولو فیصله کن جنگ بولو. خدا ډم بنې واقع نه دا چې ریاستي ادارې اول په یوه سیمه کې د عملیاتو وړاندې د عوامي رائے جوړولو د پاره یو تګړه تګلار وټاکي، خو بیا ورته دومره پاملرنه نه کیږي. د شمالي وزیرستان وړاندې د جنوبي وزیرستان او د هغې وړاندې د سوات په پوځي عملیاتو کې یوه خبره شریکه وه چې باوري معلومات بیخي ختم شي. په دغه سیمو کې د فوج د موجودګۍ موده د نامعلومه وخت پورې اوږده کړل شي او ځایي ولس د ترهګرۍ نه وړاندې اموخته ژوند ته په راتلو کې د کړاو سره مخ شي. اداري وړاندې زیاتوي په شمالي وزیرستان کې پوځ د ځینې قبیلو نه وعده غوښتي چې خپلو سیمو ته د کډوالو د واپسې وروستو جنګیالانو د راتګ مخه ونیسي. خوای د ټولو نه یېرونکې خبره د فوج د پولیټیکل انتظامی په ذریعه هغه صورتحال ته پتلو اماده ښکاره کېدل دي چې د 40 اف سی آر او د جرګو په شکل کې په قبایلي سیمه کې عملی وو. دا خبره د شمالي وزیرستان مشران هم تکرار کړې ده. د دې قبایلي خبرې یو ملک او د پی 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 مشر ملک خان دراز وایي،
نو موږ د دې نه ډیمانډ چې تاسو کلیر وایي نو په دې کې امن دی، موږ د امن ځای ته بوزي او که امن نه وي نو بیا د سرکار ذمہواری ده چې موږ ته امن راکړي. البته یو زموږ د 40 اف سی آر په مطابق زموږ ذمہواری جوړیږي، خو هغه چې د 40 اف سی آر وخت راشي موږ به الته 40 اف سی آر منو، خو موږ د 40 اف سی آر او د دې سیستم هم ډیره غندنه کوو، ځکه چې موږ د قبایل د بنیادی حقوقو نه محروم یو. موږ د پاره قانون نشته، موږ د جنگل په قانون کې وخت تیرو چې دا کم وخت تیری موږ کوو، موږ د قبایلي رواج په مطابق او د خپل پښتو د شرافت په مطابق دا وخت تیری کوو.
اداري وړاندې وایي دا د دې خبرې سرګندونه هم کوي چې ریاست پاټا کې د انتظامی او قانوني اصلاحاتو پروژه بیا په تاخ کې اخی، او وایي په افغانستان کې پتیرو کلونو کې وسلواله ډلې کارول او فاټا د اصلاحاتو نه محروم ساتل د روان شخړې غټي وجې دي. خو تیر ورځ د پیښور په سفر وزیر اعظم نواز شریف هم په فاټا کې د اصلاحاتو د عمل نو درولو غږ کړی وو.
فاټا کے رہنے والوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، وہاں اصلاحات لے کے آئیں گے اور آئی ڈی پیز انشاءاللہ خیر سے اپنے وطن کو اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے.
د وزیر اعظم د نواز شریف د دې خبرې باور کېدل به په راتلونکي وخت کې ثابتېږي. خو اداریه وایي قبایلي سیمې ته د اصلاحاتو ضرورت دی. دا په انتظامی او قانوني توګه د هیواد د نورو برخو سره توله کول دي، او که ریاست داسې ونه کړي نو بیا د قبایلي خاورې د شخړې د حل نورې لارې لټول به بې ګټې وي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غبانی اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خصوصي استاذي ډین فیلمن میډیا سره خبرو کې ولیدی. د افغان صدر اشرف غنی واشنگتن ته سفر ډیر ګټور وو، او دواړه هیوادونه کابل او واشنگتن په یو شمیر ګامونو او دوه اړخیزه تعلقاتو نورو مضبوطولو باندې سلا شوی دی. نوموړي د پاکستان سره د مرستو په اړه هم میډیا سره خبرې اترې کړې دي. په دې حق باندې زمونږ همکار ارباب محمود علي د افتخار حسین سره خبرې اترې کړې دي. دغه تفصیل دوی سره داسې ویلې.
دی وره دی وروډونکو ته وویم چې ډین فیلډمن څوک چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي دی، افغان صدر اشرف غنی کوم سفر وو د هغه په اخر کې دوی چې ده هغه نچور وړاندې کې خبريارانو ته د خارجه وزارت په ودانه کې چیرې د دې سفر نو ستر لاس شو. د هغه مهم ټکی چې سه مونږ ته ویل یو شمیر خبريالان د دغې سیمې چې دي په دغه غونډه کې ناشته، هغه دا دي چې دا سفر ډیر کامیاب وو. ځکه کامیاب وو چې په دې کې نه صرف دا غټه فیصله شو چې د امریکا صدر باراک اوباما د افغانستان نه د ځواکونو راوستلو هغه چې کوم طریقې کار وو هغه په قلاره کړې دي، سلو کړې دي. دویمه خبره دا ده چې نه صرف دغه بلکې د کال 2014 نه وروسته کله نه چې د امریکایي عسكر راوځي د افغانستان نه د یو ګډي مودې پارتنرشپ یا ملګرتیا باندې ډېرې مضبوطی خبرې تری شوې دي، او په هغه کې اقتصادي چې کوم مرستې دي د افغانستان لپاره د افغانستان د واو ک پولیس دي ک پوزونه دي د هغوی سره د مرستو لپاره د ناتو او د امریکا لخوا په دې باندې ډېری ګټورې خبرې شوې دي. په هغه کې په دې بریفینګ کې یا غونډه کې د یو ایس ایډ نماینده هم ناستو، هغه وی چې را 300 میلیونه ډالر باندې یو پروګرام دی راتلونکي 15 کالو کې د اقتصادي مرستې په مات کې، او دا هم وی چې 50% مونږه چې کم سکالرشپ دی د افغان طالب علمانو لپاره هغه موږ سی واکړي دي، او نه صرف دا چې امریکا ته دلته بدوی راځي بلکې په افغانستان کې د نن په یونیورسيټو کې د غمرستي موږ ورکو، خاص کر د زنانه لپاره چې
دین علاوه دا خبر وکړه چې را هغه تاثر ختم شوی دی چې را د افغانستان او د امریکا تعلقات صرف په دې بنیاد دي چې الته کې پوزیان وي د امریکا نو دوی بخپل مرستې الته جاری ساتي بلکې دا د اوږدې مودې یو پارتنرشپ او د افغان صدر اشرف غنی سره په خبرو اترو کې ډیر کولاو بحثونه وشو. هغه کولاو بحثونه د امریکا د افغانستان په ملګرتیا افغانستان او په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان د چین د هند د ایران په دې ټولو باندې کردار باندې خبرې اترې شوې دي. د دې سره سره دوی دا وایي چې د ډاکټر اشرف غنی لخوا چې کوم د اقتصادي مرستو پروګرامو د امریکا په هغه باندې هم ډیر ښه نظر ښودلې شوې دي. د هغه چې کوم پرایورټیز دي ترجیحات دي هغه باندې مونږ خبرې وکړلې او دا یو ډیر ښه ګټور سفر و.
افتخار حسین صاحب، تاسو وې د امن خبره چې افغانستان کې د امن په موضوع باندې کمې خبرې اترې شوې دي او فلمن څه خبره وکړه چې طالبانو سره جوړجاړي خبره او بیا د پاکستان چې کوم رول مهم بلل کېږي د دوی څه وینا و؟
عمدغه چې سم تاسو وې دا یو ډیره مهمه پوښتنه او تقریبا د ټولو چې کوم مطبوعات نمائندگان ناستو او وې تنه هم دغه وکړه د ډیور رادیو په نمائندګۍ دغه پوښتنه تنه ما هم وکړه. ناغي دا وې چې په دې زور راوړل چې د افغانستان صدر اشرف غنی په ټولو ناستو کې که هغه د وایټ هاوس کې سپینې ماڼۍ کې صدر براک اوباما سره وو که د خارجه چارو سیکرټر چې د جان کیری سره وو او که نور کم د پارتنرشپ او سیکټورل میټینګز وو مختلفو برخو نو په هغې کې دا یوه خبره ډېره اوپن ډسکشن هغوی لفظ یوز کړ چې یعنې ډېر په پراخه توګه آزاده توګه په دې باندې خبرې اترې شوې دي. مونږ ته دا پوښتنه بیا وکړله چې د پاکستان په حق لاستاسو یا د افغانستان د صدر سرای و نغې وی چیرې دوی په دې موجوده وخت کې د پاکستان د خوا چې کم کردار دي هغه ډېر مثبت ویني او مثبت په دې ټکو ویني چیرې د دواړو ترمنځ تعلقات ښه شوي دي او دا ښکاریږي چې دواړو یعنی کابل او اسلام آباد په دې باندې موافقه ښکاری چې د دوی خطر هم یو دی نو دغه مثبت تعلقات دي دوی په دې باندې رايو ذکر دي چې دغه خطر لمین دی اوس یو یو لارې دا چې د طالبانو سره کومې خبرې ترې دي پکې پاکستان کردار ته چي دي تیار دي او مونږ هم په دې باندې قانی یو چې پاکستان دا کردار لوبول غواړي.
افتخار حسین صاحب، په دې سیمه کې او بیا د منځني ختیځ کې چې کوم داعش یا اسلامي مملکت وستوال وو اشرف غنی صاحب چې کله دلته وینا کړې وایټ هاوس وو که کانګرس وو نو هغه د داعش په حق لا هم اندېښنې څرګندې کړې وې. د دوی سبا نه و چې امریکا ورسره کم قسمه مرستې وکړي.
د دې جواب دا و چې په انګریزي کې شوري د دینو کچې وی آر کلوزلی واچینګ د سټریټ یعنی موږ ډېر د نږدې نه د خطر ته ګورو او دا هم ګورو چې د طالبانو کم خلک ته سره کیږي تدیب په مستقبل یعنی راتلونکي ورځو کې د پاکستان او افغانستان لپاره څومره غټ خطر وي د امریکا مفاداتو ته او په دغه سیمه کې د امن لپاره په خاص توګه چې امریکا غواړي افغانستان پرم نه وي دغه سیمه یو پرم نه باثباته سیمه دوی شاته پرېږدي چې کله راوځي نو دې دا وایي چې را موږ په دې هر څه باندې نظر ساتو او ګورو چې راتلونکي ورځو کې دا خطر کم اړخته دي او څرنګه دي.
ډیره مننه افتخار حسین د ډیوه رادیو زموږ همکار اوریدونکو دغه غونډه ته ورغلی او موږ ته تفصیل راکول ډیره مهرباني ستاسو.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د کډرمنو اوریدونکو او زه هم یو بل رپورټ ولورې ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان د اطلاعاتو د ټکنالوژۍ مرکزي مرستیال وزیر انوشا رحمان وایي چې په کامیا اسمبلی کې یو داسې قانون به دی راوړي چې لورې به په پاکستان کې یوټیوب چې کوم وپانه د ویډیوګانو هغه به په مقامی توګه د کنټرولولې سي او د دا هم ویل دي چې د ګوګل ویب پاڼې سره د دې خبرې اترې روانې دي چې په ځای توګه د هغه حقوق هم ترلاسه کړي چې بیا د پیغمبر اسلام یا د مذهبي سپکاوي چې کوم مواد هغه له دغه پاڼو څخه لري کړل سي. زموږ خبريال ارشد حسین هم په دې خبرو باندې له څېړونکو سره خبرې کړي یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان حکومت د تیر دونیم کال راهه سے بند د انټرنیټ ویبپاڼه یوټیوب د ملکی قانون لاندې دراوستلو لپاره د دغه ویبپاڼه د مقامی ګرځولو په غرض د قانون جوړولو عمل پیل کړی دی. مشهوره ویبپاڼه یوټیوب کال 2012 نه پاکستان کې هغه وخت د حکومت په وینا بند کړی شوی و چې کله په دې ویبپاڼه باندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي یو فلم ښودل شوی و. د دې نه پس په ګرد نړۍ کې د مسلمانانو لخوا د تشدد نه ډکې مظاهرې هم شوی وې او په دغه مظاهرو کې په لیبیا کې د امریکې سفیر هم وژل شوی و. خو یوټیوب په اسلامي هیوادونو کې صرف په پاکستان کې بند کړی شوی دی. سعودي عرب، افغانستان او نور مسلمان هیوادونو کې په یوټیوب بندیز نشته. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای اکثر له هیوادونو داسې نړیوالې معاهدې کړي دي چې د هغوی په وینا سمواد د ویبپاڼې نه لرې کول ممکن وي، خو پاکستان داسې لوزنامې نه دي لاسلیک کړي. د پاکستان حکومت د یوټیوب د ویبپاڼې د مقامی قانون د چوکاټ لاندې د راوستلو لپاره د قانون سازۍ عمل پیل کړی دی او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان قامی اسمبلی ته ویلي دي چې د نوې قانون مسوده د قامی اسمبلی د متعلقه قائمه کمیټې سره د بحث لاندې ده او چې کله د پارلمان څخه دغه قانون پاس شو نو بیا به حکومت د ګوګل د چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان ته د یوټیوب او د سماجی رابطې د نورو ویبپاڼو د څارنې او د څه قسمه سپکاوي د موادو د بلاک کولو حق ورکړي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د یوټیوب ویبپاڼه اوس هم په ځینې مسلمان ملکونو کې بنده ده، خو هغه ملکونه چرته چې دغه پاڼه چلیږي نو د هغې مواد د مقامی چارواکو د نظر لاندې دي او دغه ملکونه هم کولی شي چې په دې حق له قانون سازی وکړي. د پاکستان حکومت پریونشن آف الکترونیک کرایمز بل 2014 کې د بدلون هڅې کوي چې مقصد یې که یو خوا د یوټیوب په شمول د سماجی رابطو په ویبپاڼو د خورېدونکو د مذهب د سپکاوي په موادو نظر ساتل او د دغې بلاک کول دي، نو بلخوا د دې نوې قانون لاندې دبا هڅه کوي چې د یوټیوب د سارنې او انتظام واک هم په خپل لاس کې واخلي. دا اقدام به د وړاندې نه د اظهار د ازادۍ د بندیزونو ښکار د پاکستان اولس او په خصوصي توګه د انټرنیټ د صارفینو په ازادۍ څه قسمه اثر ولري، نو په دې حق له د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د غیر سرکاري تنظیم سپیک اپ چیرمین ښاغلی قیصر خان صدا سی وایي. د یوټیوب ویبپاڼه د نړۍ د نورو ملکونو په حیث هم پاکستان کې محصلین د نصابی ضرورتونو لپاره کاروي او د تعلیم مرستیال وزیر بلیغ الرحمن وړاندې ورځو کې دا منلې وه چې د یوټیوب په ویبپاڼه پرتو تعلیمي موادو ته پاکستان کې د بندیز له کبله طالب علمان علمي ذخیرو ته رسایی نه لري او ویلي و چې حکومت د دغه ویبپاڼې د دوباره پرانستلو لپاره سنجیده هڅې کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوری د خبر پختونخوا دویم نمبر غټ خار مردان کی د خزو د حقونو لپاره کار کون کی یوی ډلې یا تنظیم جنډر ریسپانس اکشن فورم غونډه شوی ده چې پکې د دیر مردان، سوات او پیښور یو شمیر خزو حقونو لپاره کار کون کو غړو برخه اخیستله. وینا کون کو دغه غونډه ته ویل دي چې خزوله باید د خپلو حقونو لپاره پاسېدل پکار دی او په کومو ځایونو کې هم چې هغوی ته مسلې وي د هغې لپاره په شریکه کار کول پکار دي. په دې خبره زور راوړلی شوی دی چې اکثر خزی خپل حقونه هم نه پیجنی او نو هغوی هغه ځایونو ته رسی لري چرته چې هغوی خپلې مسلې وړاندې کولی شي. رپورٹ پہ د مردان زمنګ خبریال ریاض حسین را کوي.
د چکم فورم موږ جوړ کړ د دې نوم دی جنډر ریسپانسیو اکشنز فورم په نوم باندې. دې مطلب درې چې مونږ د سی یو فورم جوړ کړو چې په هغه کې مونږ فوري څونه اقدامات څونه هلي ځلې کولای شو او د دې خويندو په اشتراک باندې د دوی له ټریننګ ورکو دوی پوي کو او دوی پوي دی الریډي دوی الریډي په هر څه باندې پويږي خو صرف دوی ته ټریک برابر کو دی یو فورم ورکو چې الټراشي دوی خپل مسایل چې کوم دی ادارو ته ورسي او به د هغه مسایلو په حل کې چې د ادارو کم رول دی هغه رول د ادارو نه دوی وغواړي او به د هغه فالو اپ کې واغی باندې میک شور کې چې هغه اداري هغه کې خپل کردار ادا کړي. نو زه وایم چې دا کم فورم دی دا به د ملکن ډیویژن د ښځو په ژوند کې دغه په بدلون کې به ان شاء الله یو ډېر اهم کردار ادا کوي ځکه چې دا فورم بوس خپل ممبرشپ کوي تھرو آؤٹ د ملکن ډیویژن په ستا باندې دوی به ځان سره خپل نور خویندې پیغلې مشران ځان سره ملګري کوي چې دوی هم آواز شي او بیا چې هر قسمه حالات چې دوی خپل یو سټینډ وي دوی خپل یو موقف وي او دا هغه دنیا ته په پرزور طریقه باندې رسولی شي.
درنو اوریدونکو تاسو واورئ د میرمن شاد بیگم چې دغه غونډې مشري کوي یو شمیر پښتنې راغونډې شوې دي دی به د کوم منفي رویې دي په ټولنه کې د هغې پر ضد به غږ اوچتي په دې کې یو شمیر نورې هم د مدني ټولنې کارکوونکي موجود دي د موږ سره ناست دي د دین هم تپوس کوو تاسو خپل پیژندل وکړئ.
اسما ګل زمانوم دي د ملکنی ایجنسی سره تعلق لرم او د ګریف چې کوم فورم دی جنډر ریسپانس اکټیو فورم د دې ممبر مې.
اسما ګل بیبي کته سره ته وای دغه وست کوم فورم جوړ شو تاسو داسې کوم پنخه کړی هم دي او کوم خپل اهداف
د خپل نویت دا یو اولنی فورم دی چې پکې به د خدو مسلې را وړاندې کیږي هغه مسلې د کوم لپاره چې مخکې आवाज نه دی چت شوی په دې وجه د هغه علاقو خزي مثال د مختلف قسمه مسلو سره مخ شوی دي چې پکې د تعلیم مسلې هم شته کورنۍ مسلې هم شته او ورسره سماجی او سیاسي حوالو سره هم د هغه د علم کمواله شامل لې پدې کې پدې باندې به مونږ د هغه سره ګیدرینګ کوو او چې څونه زموږ نه کېدنو هغه به مونږ د کنسن ادارو سره په هغه باندې خبرې اترې کوو د هغه د حل لپاره به خپل منډې ترلې وو.
تاسو سره خپل په جنګلو کې
خجی زمانو سایرا شمس ته د جندل علاقې چې کومه د دیرلو ورکی هغه سره زما تعلق ته او زه چې یم نو زه په لبانی چې یو سپیشل چایلډ وته ویلې شي یا پرسن وذ ډیسیبিলিټی وته ویلې شي هغه ما زما تعلیم چې کوم دی نو هغه ماسترز ان سوسیولوژي دی دین علاوه د موبیلیټی انټرنیشنل یو ایس اے ممبر هم یم کوم چې په امریکا کې کار کوي د پرسن وذ ډیسیبিলিټیز د پاره اویرنس خوري زو شاعري هم کوم.
تاسو په کومه لار باندې تاسو کوي چې تاسو کوم دغه فورم جوړ کړئ چې دا نور هم موثر شي؟
مونږ خو کم کوشش چي دي هغه سیاسي یو بدلون راوستل دي تر څو چې په پارلیمان کې یا برا عہدو باندې د زنانو आवाज د ډیر نه نه پورته شي او هغه په आवाज هغه سي نه رسیدلې څنګه چې پکار دینو هغه پورې کملان دي طبقه چې دا هغه بشاته پاتې کیږي څنګه تاسو ذکر وکړو چې لکه ډیرو شوبو کې مونږه پاتې راغلی یو همداسې زمام یو خیال دی چې هغه د مازورانو په حق لسره او به سپیشلی فیمیل چې کوم دي وومن وذ ډیسیبিলিټیز چې دي دا غي د پاره ذکر کول غواړم زم چې دا کو لکه جون چې کم زبوحالي دا هغه لګه بهتر طرف ته لاړ شي لکه مثبت شي.
تاسو خپل پیژنګلو
زمانوم نجمه فلک ته زه د ډیسټریک کمیټي اند سټیټس اف وومن چیئر پرسن یم د کوزدیر.
نو تاسو څنګه غنای څنګه تاسو کوي شي چې تاسو یو موثر غږ جوړ شي
کله یو طبقه یا یو سنف د خپل مسایل لپاره چې کوم انداز باندې خبره کولی شي کوم خپل موقع وړاندې کولی شي داسې یو بل څوک نشي کولی دغه وجه ده چې مونږ هم دا یو سټیپ اوچت کو چې دا یو خود مختاره فورم دی او د دې نه مونږ خپل خبره خپل مسایلو د حل لپاره خپل کوششونه کوو او متعلقه ادارو ته به دغه مسایل چې د کم زنانو مسایل چې دي او متعلقه ادارو ته وړاندې کوو او دا غوڼه په اخر سپانس او تو کوشش کوو.
احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کول لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان